او راوړه خطر تربیه کوي، ښې وساته. مالدار اولاد د حق نه، تاسو خبرې سي ده چې مور پلار هم حق لري، اما اول اولاد حق لري چې باید اولاد حق پوره کړي. د اولاد لپاره کالي، لباس، چی خوراک، تربیه، درس، مال، هر څه باید ورته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي، تر څو هغه اینده کې یو څه جوړ شي او تاسو نه یې ساتنو کې. دا خو نه چې مال یوولس راوړه، مال نه د خوراک نه خبر اوسه، نه د سپلی نه خبر اوسه، نه د کالي نه، نه د جراب نه. اولاد وایي زما ورور وایي چې ښه ټایم ورکوم، ته نو یو مور ساتنه خو به کوي. اولاد خو به ښځه م راوړي، دومره خو کولی شي چې دا نهه میاشتې د اولاد په خېټه کې وګرځوي، بیا چې پیدا شي خپله راکېږي. مال نهه میاشتې یو اولاد په خېټه کې، ښځه باید هغه خوراک وکړي چې ورته ضرورت دی. مال دغې د مال د هر څه امکان ډېر شته. مال راوړمفر وکړه، هغې نه به شي چې د هغه یولس اولاد کې دا صحیح خوراک ونه کړي، صحیح ساتنه ونه شي د هغې ښځې. مال خو دومره اسان کار نه دی.
د اولاد د ژوبلېدلو پر وخت د پلار لخوا د مور ملامتول چې ولې ماشوم ژوبل شو، په کور کې د آرامه فضا د نارامېدلو یو لوی علت کېدلی شي. دا خبره د کابل اوسیدونکې مریم چې د 15 ماشومانو مور ده په یو مرکه کې کوي.
دا خبره ډېره زیاته ده. دا یو مور څه ده، خپله یو مور یعنی د طرفدار کېدای شي چې د هغې اولاد ژوبل شي. څونه د مور په خپل اولاد مهربانه ده، هغه نه پلار نه ده مهربانه. څونه چې مور له اولاد سره دردېږي، پلار هم دردېږي. خو کومې ستونزې چې مور له اولاد سره تېروي، هغه پلار نه تېروي، نه تېرولی شي. اول یو ماشوم سې په تکلیف کې مریضي، یو شپه سې مور سره ویښه تېروي، هغه سې هر پلار یې سې ځان ته ووایي سې زه یم، هغه نه سې ورسره تېرولی، نیم ساعت بې خوبي نه سې ورسره کولی. یوازې همدا مور ده سې خپل اولاد سره یوه شپه نه، په شپې شپې، میاشتې، کال، بې خوبي، ناقراري، هر څه ورسره تېروي. نو دا ډېره یو غلطه خبره ده چې یو ماشوم د زوبل سي او د هغې مسؤوله باید مور وي. دا بالکل د جهالت خبره ده.
تاسو څومره د سلی دلی دي؟
یعنی ډیر زیات، ډیر زیات هم لیدلی دي. الحمدلله د موږ په خپل کورنۍ کې، د موږ خپل کور کې دغه موضوع نشته. یعنی که اولاد زوبلېږي، هغه کېږي، نو هغه اولاد ته وایو چې دغې سره باید احتیاط وسي. ګوره دغه کار صحیح نه ده. خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی. دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلېدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی، او د موږ د خپل سترګو لیدلی حال دی. یو څو ورځې مخکې یعنی د موږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډه د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز، دونه یو غلط رویه، په داسې حال کې چې مور بل ماشوم په خېټه، نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک، نو مسئوله ټوله مور کړله. سې دا که دا رقم سوی، حتی تر دې پورې زه به تا خوشې کړم، او دا به وکړم، او هغه به وکړم. په داسې حال کې چې ماشوم نه و سوځېدلی، چای یخ و، هغه ساعت خو تیر شو. د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي، خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي. حتی دونه اوقات ترخېږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پام بده ایسي. آیا یو مور د همدې لایق ده چې دونه خوارۍ پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سې زوبل سي؟ هغه هم د مور په زړه باندې خو نه زوبل سي، زوبلېږي. دا راځي په کې هېڅ امکان نه لري یو ماشوم بغیر له زوبلېدونه لوی سي. نو دا رقم پلارو سره هېڅ لازمه نه ده چې دا رقم یو سلام له ښي له خپلې ښځې سره.
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومانو په روزنه کې هم له میرمنو سره ونډه واخلي؟
بالکل، څونه حق سي مور لري، همغونه پلارم لري سې ونډه ورسره واخلي، او په شریکه باندې. ځکه دا شریکه ژوند څه شي ته وایي؟ دا میړه او ښځه شریکه ژوند تیروي، مور او پلار، میړه او ښځه همدغه ته. لکه څنګه چې دا ښځه له خپل میړه سره په هر کار کې ونډه اخلي، او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیموي، نو په میړه باندې لازم او مظلومه ده چې له خپل ښځه سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابره توګه باندې دا ورسره سرته ورسوي. که چیرته ورسره کومک نسي کولای، دا برخه ورسره نسي اخیستلی سي اولاد کې دای مشتره شریک سي یا کومک سره وکړي، نو دا خود نه کوي. مور خود بیا مجرمه کوي، نه صرف دا رقم غورځېدو یا په یو داسې مشکل کې مور ته وایي ولا ته مجرمه یې، دا کار تا له وجه نه سوی ده، باید ته دا رقم کار نه کوي.
کلي او بانډو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې میرمنو په مطلق ډول درس نه دی ویلي. دوی دلته لیدل شوي هغه پلار که باسواده وي، اته د درس برخه مور ته ورپرېږدي. دلته څومره زیانونه رامنځته کېدلی شي؟
ډېر زیات. په دې کې اولاد له بې تربیګۍ له همدې نه شروع کوي. کیږي. کله چې یو پلار د ټول مسولیتونه مور ته ورپریږدي او مور به رسیدګي نسی کوي، ډیره مشکله ده چې ټول شیان ته یو ښځه د کور له هر څه ته رسیدګي کوي، نو خامخا یو څه ته نه پاتې کیږي. هغه پاتې برخه چې ده هغه د اولاد په زندگی کې نیمګړتیاوې پیدا کوي، دا نیمګړتیاوې د اولاد په بې تربیګي باندې اوړي. ښځه چې دا مسولیت ورسپاري نو خامخا له هغې نه یو څه څه پاتې کیږي، که د اولاد مکتب کې بې تربیګي ده یا بل کومه خبره ده، نو مجبور سه له میړه نه پټ کی. او کله چې د اولاد خو یا د اولاد بې تربیګي یوې مور له خپل میړه نه پټ کړه، د ماشومانو له پلار نه دا خبره پټ کړه، لمده جن اولاد بې تربیګي شروع کیږي او اولاد خرابېږي، حتی د دې په آینده باندې ډېر زیات بد تاثیرونه دي.
تاسو مخکې وویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی، که دا اوس راته ووایئ چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسې کوئ، کوم کارونه پلار کوي، او تا راته ووایئ چې څو اولادونه لرئ؟
زه خپل الحمدلله 15 اولاده لرم او 10 کلم د واده کېږي. مسره مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده، او وړکی زوی مې څه ده 2.5 کلن ده.
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره پلار؟
داسې هغه په کارو کې مصروف وي. زه خپل ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسولیت زه خپله په غاړه واخلم، خو بیا هغه څه ته چې زه پوهېږم چې دغلته زما اولاد ته مشکل پېښېږي یا داسې کومه خبره ده چې مریض وي، داسې مشکل وي چې هغه باید پلار پرې خبر سي، نو چې کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي، نو زه ورته وایم چې دغه مشکل و یا نن مریض و یا مې ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره وه، نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي. داسې کوم وخت کوم مشکل وي چې هغه زه نسم کولی، هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکل وي تر هغو چې زه حل کولی سم زه کوم، او که بیا نو پلار ته وایم هغه مشکل پلار سر ته رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډیر زیات درس ده، یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده، په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکړي وایي چې لباس مې اولاد ته واخلی، یا ښه تربیه حتما ضرور ده، کومې ته سي تا وس کیږي تا ته کومې ته سي ما وس کیږي هغه باید زر سر وکړم، نو سي آینده دغه اولاد سره د منګه د جامع آینده ده، باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کوسي او څه آینده کې یو څه وکړي.
بله، داسې راته ویلی چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرولو په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې، په دې کې کوم وخت تاسو سره ونډه اخیستې ده؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه ده ورکړې چې زه ووایم ما دا کار پاتې سوی چې دی دا ته وکړي، او هغه څه پاتې شي کوم وخت چېرته زو یا کالي ور بدل کړي یا بل کوم داسې کار وي وایي سره دا کار به زه وکړم دا ته وکړه. نو اصلا زه خپله دې ته ما شرایط نه دي مساعده کړي چې دا کار دی وکړي، او که چېرته ورته مخې ته راشي نو نه نه وایي چې دا کار دې مانه ده یا زه نه کوم یا باید ته وکړي.
څومره د کور فضا کې صمیمیت رامنځته کیږي چې ښځه او مېړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تېره بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دا مسؤلیت یو ځای په اوږو ایسي، څومره هغه کور صمیمي؟
د کور د صمیمیت او ځال همدغې نه جوړېږي. هغه کور کې چې مېړه او ښځه دواړه همغږي وو، نو د هغه کور اولاد چې ده هغه با تربیه او سالم اولاد جوړېږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده، او هغه میړه او ښځه چې په خپل منځ کې په یو غږ نه وو، د هغوی اولاد اول زنا اول مهمه بنسټ چې کوم ده د اولادو د میړه او د ښځې تر منځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګي اوله زنا ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل، دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم ده، فرض ده په باندې، فرض عین ده. ما په نظر لکه څنګه چې اسلام په مونږ باندې مونږ فرض کړی ده، همدا رقم که چېرته مونږ د مونږ اولاد سالم نه وي، ښه تربیه ونه لري، هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپلې جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه چې د اولاد ډېر زیات حیا سکیږي او ډېر زیات څه د هغه لاندې راځي، فشار لاندې یا د خبره څه پرې تاثیر کوي، هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړي، یعنی خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړي، اولاد څه ده اول پلار ته ارزښت ورکوي ورپسې مور ته، او که چېرته مېړه خپلې ښځې ته ارزښت ورنه کړي، اولاد یې اول پلار ورته بې ارزښته ده، ورپسې مور خو بیخي بې ارزښته ورته راځي، ځکه چې لامغه جنه ده دوی د همدغې منبع نه دوی دا هغه اخلي. څه وخت که د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي، نو البته دا یو بې معنا شاید نو زه به ولې ارزښت ورکوم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
امین له تاسو سره.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډیر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي. خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه یې باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور دوی روزانه وکړي او پالنه یې وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي. د پلار بیرونی کارونه یا دندې، وظیفې، تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه پلار دی دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده، وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروفه یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دې څومره لیدلې دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې دا د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده هغه سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخ یو ډېر مو لیدلې دي، ډېر مو کتلې دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت ډېر جوړېږي، ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې که صفر نه دم او تقریبا صفر ته اوس خو بیخي صفر ته نږدې شوې ده، خو پخوا هم داسې چندان نه وه.
که چیرې د ماشومانو روزنه په هره برخه کې یوازې مور ته پاتې شي، دا څومره ستونزمن کار کېدلی شي په راتلونکي کې؟
ډېر ستونزمن کار دی، او دغه برخه سل فیصد مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې دواړه باید انډول وساتي، او تقریبا که ووایي 50% باید پلار دغه برخې ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډېر وي. او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي، دلته ماشومان ډېر وي، اوه اته دنې ماشومان وي، نو ستونزې مور ته هم بیخي ډېرې دي. او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي، په دغه برخه کې باید هغه تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي.
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لري او کوم مور لري؟
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي دغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزم، او غرمه بیرته بیا بل ورور مې د هغه د ځان سره راولي. شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم، زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې سل فیصد د ښځو مربوط دي. زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې هم ورسره مرسته کوم، همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه درې نیم ساعت مخکې. خو په کورنۍ یا د کورنۍ هغه نارینه و پورې توپیر سره کوي، بدلون سره کوي. ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي، دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانو سره د خپل فامیل سره ولې د کومک وکړم، دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي، نو تاسو ته هم پته لګېږي. خو ما شخصي نظر زه خو ورسره په هره برخه کې کومک کوم، همکاري هم ورسره کوم، زړی هم ساتم، او خو ټول داسې نه دي.
داسې کومک راغلی چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلي، یا د اوتو کړي، یا د غو سرونه، یا د غو مخونه دا دي مینځلي؟
نه، داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړه چې ورته مینځلي دي، خو جامې نه.
ښه، جامې دي ولې نه دي مینځلي؟
خو هغې چل نه راځي، که چلې راتله هغه کار هم دومره صاف نه دی. خو یو کار سره سړی آشنا نه وي، بلد نه وي، بیا لږ به وایم ستونزمن وي.
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي. البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بیخي دود ده چې یوازې به سړي بیرون کار کوي. په تېره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري، ټولې په کور ناستې دي، مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نشي ورته رسېدلی. دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته، د کور نورو کارونو کې مرسته، څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي، څومره د کورنۍ فضا جوړوي؟ تاسو خپله ویل چې په هره برخه کې له مېرمنې سره مرسته کوي، د ماشومانو په تربیه کې، د ماشومانو په نظافت کې، د کور وضعیت د څومره صمیمي ده، څومره ښه ده؟
د خپل د ځان په اړه که درته، د خپلې کورنۍ په اړه درته ووایم، په کالونو کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي، نه د مېرمنو ترمنځ، نه د ورونو ترمنځ. دلیل هم یوازینی همدا ده چې ټول کارونه ښځینه او ته نه دي پاتې. په هره برخه کې ورسره همکاري کوو، مشوره کوو. ځینې کسان دا د خزو خبرو ته مشورو ته ایز وګ نګ دي زغ پله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم او زه ځینی نور دلته نور کارونه هم دی برخه نور کارونه هم کوم لکه انلاین زده کړم دلته موږ دی رادیو باندې نور کو دغه برخه کې ډیر مزور په ای دغه برخه هغه دی ورځ چې ما څومره کار کړی وي حکومت برخه کې توانی شوی هم حکومت برخه به ریزلت هغه نتیجه خوي عام هم د خپل میرمنو سره یاد کور هغه خزینه برخه سره دي سره ما هغه شریک کړی دی دوی ډیر ښه مشورې ځینې وخت خپل خواندانو ته ورکوي چې دا د کامیابی یو لوی راز دی ان زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي یا په تجارت کې مصروفیا په بل کار کې هغه د شپې نتیجه دی د خپل میرمنو سره شریکه کی ان ډیر ښه مشورې به دوی ته ورکوي کیدای شي هغه د تجارت د کاروبار وده ورسره وکړي او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي زه خپل هغه د کاروبار یا کوم کارونه چې زه یې کوم د میرمنو نه ولې مشوره واخلم یا میرمنو سره ولې دغه شریکم نو که پټ دی دغه رازونه دغه خبرې دی پټ وساتل کیدای شي ډیر ستونزو سره مخ شي خو که د میرمنو سره د کورنۍ خزو سره هغه سره دغه شریک کیدای شي یو نارینه نه تاته هغه ډیر داسې مشورې درکړي چې لکه اوګه په اوګه تاسو سره په ټولنه کې تللی شي خو دای مونږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هیڅوک خپل میرمنو سره هغه دندې کارونه تجارت هیڅ شی نه شریکوي زه دغه کار کوم زه ورسره شریکوم ځینو وختونو کې ماته ډیر ښه مشورې راکړي دي داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلې دي او په ډیرو کارونو کې مشورې راکړي چې خیر دی اوس که توانی شوې لږ صبر وکړه دا کار ښه کیږي هغه ښه شویم دی هغه زه زړه تورې شویم زه ماته شویم نه هیلې شویم خو چې هغه دوی مشورې ماته راکړي دي بیرته هغه کار ته زه هڅولم او نتیجه یې مثبت وي
بله د سیم لیدل سوی دی چې کله یو ماشوم یوې ستونزې سره مخ کیږي یو ماشوم لویږي ژوبلیږي په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې میړه سي او د ماشوم پلار سي نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې نور هم ښځه ملامتوي تر وهلو ټکولو رسیږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه ته څه رقم مورې په دې هکله څه وایې
مناسبه نه ده داسې کار ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کیږي د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کیږي او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړي ده بس دا نوکر هم ده دا مزدور هم ده دا به ټول کارونه هم دی کوي د ټول د لیورونو کار به کوي د خواښې خسر دا ټول به کوي ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په آره برخه کې د خپل پامیل سره لکه وړاندې مې وویل چې پار کوم تجارت کوي هغې نتیجه ګټه تاوانونه هم ورسره شوه کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکوه او که ماشوم خوږیږي زخمي کیږي دا ټولې پیښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوي هماغه کېږي ښځه باید ملامته نه شي نو زیات مسولیت په داسې برخو کې خو باید 90% 100% د هغه بیا د نارینهو مسولیت دی چې هغه تداوي وکړي ډاکټر ته یې بوزي نوره پاملرنه ورته وکړي او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي کار ته ځي هغه بیا خپلو میرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي د ماشوم داسې پالنه وکړي دا ورکړي دا دوا ورکړي دا ګولۍ ورکړي دا سکار وکړي دلته سملوي دلته جګوي خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي دي هغه پرمختګ هم نشي کولی هغه وروسته پاتې دي هغه ناکام دي هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي او نه به په ژوند پوه شي
بله ډېره زیاته مننه په آخر کې هغه کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي
هغه کورنیو ته پیغام دا دی یا مې دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه پالنه یوازې دوی میرمنو ته پرېږدي مناسبه نه ده نارینه دغې برخې ته باید ډېره توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي یوازې پرې نه دي او نارینه په دغه برخه کې مسؤلیت لري او دوی مکلف دي چې د میرمنو تر څنګ ودرېږي هم د ماشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري
د ازادي ملما د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي میلمه د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه په دیونی کې زمونږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجی نجات هغه د ماشومان په برخه کې ډیر لیکنی کړی دي نور معلومات به له دینه واورو ناجی جان خبرونه ته خار اغلی په سر کې د خپل ځان پاړه او د خپل زده کړو پاړه اوریدونکو تک چوای نو مهرباني وکړه
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکې لی وړاندې کوم ناجی نجات یم د کابل پانتون د ژبه ادبیاتو پانځای نه فارغ یم البته ماستری مې اخیستې په دې برخه کې او همدارنګ تقریبا لس کالو نه ډیر کیږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم
خانه چې جان دار ته وایي چې زده کړې مو چیرته کړې دي مکتب مو چیرته شروع ک او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې
زه په اصلي ځای زموږه موږ د ورداګو ولایت یو خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدلې یم هم دلته لوی شوې یم او زده کړې مې لمړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی فونځ کې سره رسولې دي بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالی شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې مستري وویل البته مستري مې د وظیفې په جریان کې وویل یعنې هم مې دنده ترسره کوله او هم ما مستري کوله
د ماستری ترکه چې تاسو لوړې زده کړې کړي په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې په افغان ټولنه کې ډیره سخت ده یو انجلۍ تر ماستری پورې ورسی کی نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې
لکه څنګه چې تاسو په یوه په افغان ټولنه کې د تیر انجن تا مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وي پات شو لوړ زده کړي ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیر لوړ جواري لیدلې دي مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نور نه خولې وي چې ټولنه کې حکم وي خو بیا ما خپل هغه مورال لا سوار نه کو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان وو نو پلار مې همیشه ز تحصیل ته لوړ زده کړو ته اچولم ما چې مکتب خلاص کو پانتون ته یعنی بریالی شوم ما دغه ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پانتون د درسو ترڅنګ ما د استاد دندان ترسره کوله یعنی زه سهار پانتون ته تلم وروسته له غرمې نظر اتلم ما د استادې دند تر سره کوله دوه کاله ما استادی هم کړی بیا وروسته له غونه چې زه د پوست اعلان شو دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د ایما پانتون کې یو سیمینار و د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای دغو په ژوندلیک نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسو به مو پیژنئ فرشته مرسا زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته لاړم دغه سره یعنی د میلمه په توګه تللی وم خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و د پریډیسری د لیکوالې پوست اعلان شوی و نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و هغه ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم در ته وخندل وایي نه حتما معلمه کېږي ما نه معلمه خو یم معلمه مقدسه وظیفه ده خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم بیا هغه وویل خی تعلقه لري موږ نوی پوست اعلان کړی کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې یعنی بدون د سی وی نه سی وی د ما نه وانخستل شوه خو چون عمل ته ولاړم د ما نه انټرویو واخسته په انټرویو کې بریالی شوم یعنی ما هیڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې خو زه بریالی شوم دو پوسته بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو تقریبا د ما امتحاني دوره درې میاشتې چې وا د لویانو برخه کې می کار وکړو، بیا وروسته لغو ماشومانو برخه ته راغلم. چې ماشومانو برخه کې د پنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سی نه نشریږي، او بیا د یوې مڼې او زرو تریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشریږي، همداسې د اسرارو پر دې خپرونه، او بیا د ژوند کیسو خپرونه، همداسې ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی. لنډې کیسې مې لیکلي ماشومانو ته، ترانې، چستانونه، یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی.
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ، نو دا راته ووایه چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ؟
دموږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي، ډېرې لیکنې شوي، خو ماشومانو په برخه کې هیڅ داسې کوم کار نه دی شوی. که شوی دی، ډېر کم شوی دی. یا خود او چې ما ادبیات پنځه لوستلې و، بل ماشومان سره مو خاصه مینه وه. او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم، البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم، چې زه د بی بی سی د تعلیمي خپرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر یو پوسټ اعلان شو چې ما هغو ته اپلای وکړو، او زه په هغو کې بریالی شوم. تقریبا دا 2001 کال و. نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې پخوا د بی بی سی تعلیمي پروژې وي، زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې، وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم، او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویانو د برخې ایډیټره پښتو دری برخه کې.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې لاس کاله کېږي په دې برخه کې کار کوي، نو مخکې نه مهم لیکنې کولې ماشومانو ته، که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري. خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه وو لیکلي، وړې وړې ادبي طرحې، وړې وړې ژباړې دا مې کولې، مګم مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره، یعنی د ماشوم نړۍ مې یوه بیخي جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو، خپله به ماشومه شوم، کله کله به همکارانو ما ته خندل وای ناجیه بیا سکریپ لیکي، ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي، یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو. ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید د ساده وي، عام فهمه وي، د هغو په ژبه وي، او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکریپ لیکو، اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشومه وم، زه وړه وم، یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو. او بله، د ما شوق علاقه نور څنګه ډېره شوه په دې برخه کې، هغه زه به موږ هر دوشنبه به موږ ساحې ته تلو، هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو، خبرې مې کولې. یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله، کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله، نو خپرونه ته ښودله، نو زه دو ته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې، زه نورم دوی ته ښې خپرونې جوړې کړم. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم، آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې، یعنی ما کیسې و یعنی خپرونې ورته جوړې کړې دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیاو یو هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پوهنتون وایه، هم درس وایه، هم دفتر ته ځه. نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم، خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم، او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي، او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخبل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په اندازې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډیر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغې ته جالب وغورځي.
زما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کیدلی شي چې زر پیغمبر ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکې، یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړې، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي؟ تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی؟ چا ته لیکنه کوي؟ ژبه څنګه وي؟ موضوع کوم موضوعات وي؟ یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی، غټ دی، موږ هغو ته کیدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو. خو یو ماشوم چې نه په هغو باره کې نه هغه لیدلی دی، نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکړو، هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې ویده چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسو څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بد نامه یادوي، دا په دوباره کې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نه دو شلغم نه خوښېږي، ته دو ته خپرونه جوړه کې. همداسې نورو موضوعات دوی یعنی په خپله ماته موضوعات راکول، بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سختي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی دا، او طبعا څنګه چې تا د خبرو نه ښکاري تا خپله ماشومانو سره مستقیما کار کړی دا، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وې، او لیکنې او موضوعات تا د دوی د مینځ نه راټولول او انتخابول. په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره، زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي، که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسي او تا ته جالب وي، کوریدونکو سره یو غواړي شریکه کې، نو مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښت زیاتې دي، ډېر جالب خاطرې ملرم. په تیره زه ساحې ته تلم، ماشومان سره به کله ما خبرې کولې، نو ما دوی نه ډېرې ښې خاطرې درلودې. یوه ډېره جالبه خاطره زما دا وه چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم، زما تخلص بل څه و، یعنی فامیلي تخلص مې و، بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو. نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی، فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و، راغی ماته وایي استاد زه تا خپرونې ډېرې اورمه، او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي؟ نو ما ورته ویل ما څو دانې ناجیاګانې دي، یوه ناجیا اورینی ده، یوه ناجیا نجات ده. یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنی دوه نفره فکر کړی وم چې یعنی ناجی او رینی یو څوک ده یا نجات بل څوک ده. نو دا ډېره ماته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول، د ټول نه مې ترانې راواخیستې چې ستانونه هغه راواخیستل. نو دوی ماته یعنی همغه ماشومانه انداز کې دا ماته ډېره جالبه وه. چا ګل راته راوړ، چا غوره راشکولې وه، چا مڼه راشکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول، دا ټول ماته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو، دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ماته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ماته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راشکولې وه، غوره یې راشکولې وه، حتی د مڼه په پخانه وه د مڼې غوره یې راته شکولې وه، او ګلان یې راته راشکولي ول، راوړل ماته په لاس کښې راکړل چې هغه دې دا ته واخله دا زموږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې م ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو، صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په 8 بجو د سهار استوډیو ته ولاړم، تر 12 بجو موبایله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ماته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ماته خاص خوند راکوه، او لا تر اوسه ماته ډېر خوند راکوي چې زه یې ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې، بیا هم کله کله زه استوډیو خواته ځمه ورځمه، همغه ماشومانو سره خبرې کوم، غږېږم. او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ماته دا وه چې زه د یوه ستران نه بل ستران ته تبدیلېدمه، د خورجین نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدمه. یعنی ماشومان راغلل، غېږې راکړې، راته ژړلې خیر دته دې موږ نه ماته. نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه، نو دا بیا ډېر ارزښت لري. ماته د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه، زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم، په همدې خپرونه کښې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ماته هېڅ نه ستړې کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه یې خوند مې اخیست، خاص خوند. نن مې د سکرپ لیکلو نه خوند اخیستو، هم د لیکنې نه مې خوند اخیستو، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیستو.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي، نور باید څه وشي ماشومانو ته، د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی. مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویانو دپاره، مثلا په هره برخه کښې، سیاسي برخه کښې، اجتماعي برخه کښې، مثلا ناولونه چاپېږي، شعرونه چاپېږي. دا نه وایم چې چاپ دې نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کښې یو ناول یا یو کتاب د لویانو دپاره خپرېږي، یوه مجله د لویانو دپاره خپرېږي، نو یو د ماشوم دپاره هم خپور شوي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه بله ورځ هم زه د یوه دوست سره زه وغږېدم، یوه لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانې، لکه شعر، لکه مثلا لنډې قصې ماشومانو دپاره، که دا ټول راټول کړی شو، یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کښې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغونه استفاده وکړه. د مغو شعر نه ترانه نه او د فایل پساری وي یا مثلا هغه وړه وړه داستانونه چي دي په وو برخه کې کار وکازي نه داس نه وایم چې کار زین لیکوالانو کار کړی دی مثلا مینا نظری یو وړو کې مجمع چاپ کړی و ننګ اوراش ننګیال او همداسې کاروان صاحب همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې خو زموږ په نظر دا اوس هم کم دی اوس هم کم دی باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله او همداسې د تفریحي برخه هره برخه یې په نظر کې ونیسي متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي ترانې دې ورته ولیکي ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
نازیه جان څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړي دي قصې دې ورته لیکلي متلونه چستانونه آیا په راتلونکي کې غواړي دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړي یو اثر وساتي؟
اما تصمیم هم دغه دی دا تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکي هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي خو زه ځینې داسې لیکنې لرم داسې قصې لرم چاغه مثلا مو لیکلې دي بیا په خبرونه کې مثلا نه دي نشر شوې دي یعنی کېدلی شي چاغه او همدغه ټوکې همدغه کیسې همدغه قصې موږ کولای شو چې مثلا لیکوالانو زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به بهتره معلومه وي ګروپي کار په دفتر کې یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي انفرادي هم لیکل شوي دي خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې یعنی دا په یو شکل د مجموعې راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلاني یا راټولونکی فلاني که نه نوم ولیکل شي او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال 2013 کال یعنی کلونو کلونو شلو کالو خپرونې دي که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې و دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي مجموعې په ډول چاپ شي دا به یو لوی خدمت وي ماشومانو دپاره او پرته له هغو نه نویم لیکلی شو کیدلی شي چې موږ نوي کیسې ولیکو نوي ترانې ولیکو ماشومانو ته د ماشوم یوازې یعنې په ادبي برخه کې نه موږ په روزنیز برخه کې موږ په ټولنیز برخه کې موږ په نورو برخه کې یعنی کېدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو نو زه اما هیله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم لیکنې وکړم تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه وسینی شرایط څومره دی یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفی اغیزه کولای شي؟
منفی اغیزه خو سل فیصده وګوره و نه غوره یعنی دا خپل په کور کې ناسته یا څو کلونه کلونه مثلا په دفتر کې کار کوي دفتر ته تللی نو هغه په کور کې کینی د کور نه کار وکړي خامخا د موږ په ذهن باندې منفی اغیزه لري وګوره و نه غوره خو بیا هم خوشاله په دې یم که په کور کې میم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپل هغه څه غوښتنې مې چې دي هغه څه مثلا لیکنې مې دي هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسوم نو مشکلات شته خامخا مشکلات شته کله چې مخکې لکه مخکې مې چې وویل چې دفتري ماحول وي د کور ماحول وي نو مشکلات شته او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زر حل شي او لکه څنګه چې نارینه په دفتر کې کار کوي خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي همداسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونو تر څنګ کار وکړي.
ډیر زیات مننه ناجیه جانې چې په خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ او خپل فعالیتونو باندې را سره وغږیده. کور ودان
الاکا مننه تاسو نه.